وبسایت ما است www.azadiradio.com. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی همکارم اسمت ساروان با شماست. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشید سرور صاحب. کور ودان قدر بن اوردن کو تاسته هم سلامون اورندی کوم. دغه پرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د کابل د علماو شورا پر رئیس د حملې عامل نیولې دی او تحقیقات ورڅخه کوي. نور موضوعات هم لرو او تر څنګ یې دوه اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزې ډلې د خوست او اورغزی ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسلګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کیدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې ووشل شو. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې ووشل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر پنځوس زیات ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د ولسمشر ویندوی وایي د خوست حملې په اړه جدي څېړنې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته وویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخانسوري وویل چې په دې اړه جدي څېړنې کیږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست کې حمله غیر انسانی او غیر اسلامي بللې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په یو شمیر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډېر ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسانو پایلې اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، ارزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي وو چې د پنځو ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمې بادغیسي وویل چې دا پریکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلي سیمه اورغزی ایجنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځې ډلې په غاړه واخیست. د اورغزو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه مارکیټ کې په انتحاري حمله کې پنځه دیرش تنه ووژل شول او تر پنځوس ډېر نور ژوبل شول. د کلایي اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د پاکستان پولیسو تر حملې وروسته وویل چې چاودیدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکیټ ته وروړل شوي وو، خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه اعماق ادعا وکړه چې د کلایي حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې اووه پنځوس شیعهګان وژل شوي او پنځه اویا نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لیوا په جومات کې د اتحادي حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرف په هند کې څېړنې کوي. په کراچي کې د جمعې په ورځ د چین په کنسولګری حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې په غاړه واخیست. د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښ مشره او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو و چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ږغ اوچت کړ. د ټولنیزو رسنیو پر بېلابېلو پڼو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپره کړي او پلویانو یې مبارکۍ ورکړې دي. او د سوریه دولتي رسنۍ وایي حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسګونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سایستلو ستونزې پیدا شوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون پرون شنبه د یو شمېر کسانو تصویرونه وښودل چې په روغتون کې ډاکټران درملنه کوي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس په لندن کې د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په قول وویل چې پر حلب له حملې وروسته ګاز خپور شوی دی. د وسلوالو مخالفانو مشانو دا تورونه چې ګني له کیمیاوي وسلو کار اخیسته دی رد کړل. زمو شغله آزادی رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د کورنی چارو وزارت وای د کابل د علماو د شورا د رئیس له قاتل څخه پښتنې روان دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی وایند وای حکومت له نړیوال ټولنې سره خپل ژمنې تر ډیره عملی کړی دي. په ورزغان کې یو شمیر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبانو راوړي.
د مارا ایساری د سپینجر په اسوان دی ماراستی خو سر سلبسته هغه ته ولیدې نسوی د سر ضربتي چانګ ور سره دی تیار ور سره ده.
یو افغان د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اپلیکیشن جوړ کړي.
بدا سیستم ډیر معلومات به پراتننګ کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شی وي.
پاکستان وایي چې په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حملې په اړه تحقیقات کوي او داسې ګومان کوي چې دا حمله په هند کې پلان شوې ده. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همداراز حقیقت څه دی. ساعت اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د کورنی چارو وزارت وای د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوی حقانی پرون په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې وشوه. د افغانستان ولسمشر دا حمله غندلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د حملې په تړاو یو کس نیولی دی. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او تر څیړنو لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حمله تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سوی چې پر مولوی حقانی د حمله اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل سوی او به کتل سي چې د دې حمله تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس ته کده پېښه کوم بل اړخ لري. د کورنی چارو وزارت وایاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمیر دینی عالمان له ځنګړې کوښ سره مخامخ دي یا په امدی او مشخص ډول د حملو هدف دي لازم اقدام به وکړي. په دینی جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر وو، موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځنګړې اقدامات وکړل، خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلسیتون په دانای باغ سیمه کې وویشتل او وژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګ په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې تروریستان پر دینی عالمانو، قاریانو، دینی محفلونو حمله کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حمله سولې ته رسیدو لپاره د افغانستان د دینی عالمانو اراده نسی کمزوري کولای. د کابل د دینی عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حمله درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مسبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په شلمه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مسبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل او 4 نوي تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبه د ورځې د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت ویل نړیوال ټولنې سره خپل ژمنې په سلو کې شپېته عملی کړې دي. د ولسمشر ویان هارون چخان سوری په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې چې د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنې پر ژمنو عمل څېړل کېږي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې واوري.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل افغان پلاوی لډه کو لاسونو سره دغې ناستې ته ځي او له ډېرو ښو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنه چې افغان حکومت لخپل خلکو او نړیوال ټولنې سره لرلې ډېری یې له 4 تر 5 کلونو وخت اخلي. د مالیه په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه څېړلې چې لوټول یې له 50 څخه تر 70% پورې عملی شوی دي او ځینې هغه چې له 50% کم عملی شوي په ستونزو یې خبرې شوي او ورته بدیلې لارې سنجول شوي دي تر څو هغې ته ورسیږو. له بروکسل او ورسا غونډو څخه وروسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب پکې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاده ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخانسوري په خبره په 15 کلونو نکې په دې برخه کې ډیر کارونه شوی او تمه ده چې د دغه لسیزې په دوهمه نیمه یعنی په راتلونکو 15 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي.
د ورزګان او کندهار ترمنځ تلونکي موټر چلونکي او مسافر د هغه څه په اعتراض کې لاریون کړی و چې وایي د کندهار امنیتي ځواکونو د ورزګان کندهار لویه لار د دوی پر مخ تړلې ده. د دوی په وینا د کندهار امنیتي مسؤلان له خلکو غواړي چې د سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه واخلي. د کندهار امنیتي مسؤلانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. له ارزګان څخه د شریف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی اردو امنیتی ملی د ولس غږ ناوري، بالکل ناوري.
دا ژغونه د ارزګان او کندهار ترمنځ دلیل لري د موټر چلونکو او تلونکو سپرلوی دي چې دولت ته په غوسه دي. د دوی شمیر لسګونه ته رسېدې اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه. دوی وایي د کندهار امنیتي مسؤلینو یې د تېرې ورځې راهیسې پر مخ د کندهار او ارزګان تر منځ لویې لاره تړلې. دغه موټر چلونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د کندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل سوو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وسه را ګرځولی نه د دې خو مټر پی دی نه د هغه خو یو چیرن کور تر پی دی
چې دا خدای چې وسال ته ناشتي د خد مټروانان را ګرځي یا د ولس را ګرځي اجزي را ګرځي دا دغه د پاره را ګرځي وای ته د طالبانو سز مشیدان راوي د طالب سره د چا زور پر رسیدي
د مارای ساری د سپینجر په اس باندې مارسته یي خو سر سلیبسته هغه ته ولې د نسوی د سر ضربتي ټانګ ور سره دی تیار ور سره ده د خپل د ان سره خپل پر بغل باندې ټانګ ور سره تیریږي د نس کولای چې د خپل شهید راوخی د سر خزمه زور نه رسیدي ار سره چې توپک لري د توپک د بس مو عوام خلک مو شروانان او دا ولس دا بس مو مجرم په دغه واجب باندې مجرم چې موږ مزدور کار یي
موږ سره مل بل څوک هیڅ ستونې نه لري دا دولت خلک چې دي دام پاک صفا مسلمانان دي دا طالبان چې دي دام صاف ستره مسلمانان دي دا وطني دا موټروان دا خوار او غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي شزه په دغه کې پاتې ده دشته کې پاتې ده میړه متلېږي دغه په سیده مړی په شهید په سیته څنګه نه راباسي په مایرا ولی
دا په داسال کې د شاوخوا درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاد لار د افغان پوځیانو پر کملاتي کاروان برید وکړي چې پر مهال زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لواوښته چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمیر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه موټر چلوونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راځي دا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او زوروي دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیله مندې غوښتنه کوي چې یاد لارې دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي
هر ورځ په دې لاره کې ناخوالې سته هر ورځ د موټروان لاس ماتی د موټرو هندارې ماتی مینونه په پټاویږي خو هم زور وردی دام زور وردی موټروان د چا جواب ویلې
هڅه مو کړ چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره هم خبرې وکړو خو هغه په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلې د اورزګان ولایت اداره هم منی چې د کندهار امنیتي مسولینو د اورزګان او کندهار ترمنځ لارې د موټر چلوونکو او سپرلۍ پر مخ تړلې خو وایي چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسولینو سره خبرې پیل کړي د دغه ولایت مرستیال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسې ویل
کوم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډرایوران رااله چې به موږ هغه څخه یو لس نفره د هغې نمایندګان دلته راوښتو د هغه موضوع یې ما سره شریکه کړله بیا دستي مې قومندانۍ امنیت ته مې مکتوبي شکل باندې هم یو تلیفون ورته وکړ چې موضوع د خپلو مقاماتو سره شریکه کړي هغوی هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریکه کړې ده تر څو د کابل د خپله د قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي او دغه کار چې دا پولیس هم کړی دا یې ناوړه کار کړی دی ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي
د اورزګان او قندهار ترمنځ لوی لارې چې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري له تیرو ولس کلونو راهیسې خلک درغولو او د امنیت غوښتنه کوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر غوره کړي په دې مناسبت پرون شنبه په کابل کې یو مشورتي غونډه هم جوړه شوې و چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو جکپوډو مسؤلانو په کې برخه اخیستې و په دې اړه نور جزئیات د خان محمد سین پراپور کې واوري
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړې چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغونې سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1950 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی خو په هیواد کې د سلویښت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې افغانستان په 1970 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي خو د لاحه کنوانسیون هغه کنوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 02 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو څلویښتو کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په 70 زیانمنې شوي او په لسګونه زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغې مسئلې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move
دیو ول دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړې دي. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان حسستا یو ملاتړ کوي. د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
اوس به موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اینډ سټرایپس په دوو پیښو کې د یوه امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشارې لیکلې. د امریکا پوځ تایید کړه چې یو پوځي یې په افغانستان کې وژل شوی دی، خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اینډ سټرایپس ورځپاڼې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پای ته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دوو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکي ستونزه پیښه شوه. ورځپاڼې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو دا هلیکوپتر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جومات کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وبشتنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. ورځپاڼه وایي چې د برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یوه بیان کې چې ارګ خپور کړ دا برید غندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوري سات 8 بجې او 20 دقیقې دي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د خبري اعلانو د خوندیتوب او څارنې لپاره د درک په نوم اپلیکیشن جوړ شو. په هیواد کې د درک څارنې یا جی پی ایس شرکت اجرایی مشر آغا ملک سهار پرون شنبه په کابل کې خبري اعلانو ته ویل دا پروګرام چې په ځیرکو موبایلونو کې د کارونې وړ دی شپږو میاشتو کې جوړ شوی دی. نور تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
پا
په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او امنیتی پیښو د مخنیوي لپاره د څارنې یا جی پی ایس سافټویر شرکت د درک نامو اپلیکیشن طرح کړی. د دغه شرکت اجرایوي مشر اغه ملک سهار د شمې په ورځ د یاد اپلیکیشن د پرانستې غونډې ته په کابل کې وویل خبريالان د دې اپلیکیشن په کارونې سره کولی شي د ځان او یا اړوند رسنۍ ته د ګواښ پر مهال امنیتي بنسټونو ته په کم وخت کې خبر ورکړي،
دا بل خبریالانو سره مرسته وکړي چې د دې ټکنالوژي پر مټ باندې لکور خپل ادارې سره وصل وي او ډېرې کارونه د دې سیستم پر مټ وکولای شي، روزمره کارونه د دې کار پر مټ وکولای شي. د دې خوندیتوب کې به د گرین زون خوندي ساحې کې د چټ او نور پیچرونه د سیستم لري، هغه به د دې استفادې ډېرې کارونه اسانه کړي. بل به دا سیستم ډیټا او د دې معلومات به په راتلونکي کې د خبریالانو د تهدیدونو خطرونو د کمولو لپاره ډېر ښه یو مؤثر شی وي.
درک هغه اپلیکیشن دی چې په زیرکو موبایلونو کې د استفادې وړ دی او خلک د هغې په کارونې کولی شي د خپلو چارو اړوندې ادارې او کسان د ځان له موقعیته خبر کړي. د درک اپلیکیشن کارونکي کولی شي چې د اړتیا پر وخت د یوې بټنې په کیکاګلو له وړاندې ټاکل شوي باوري کسان او امنیتي ارګانونه د مرستې لپاره خبر کړي. درک خپلو کارونکو ته د افغانستان خوندي او خطرناکه سیمې هم مشخص کوي. ګواښونکو سیمو ته د وتلو پر مهال هم د او هم یې ادارې ته خبر ورکول کیږي. دا اپلیکیشن داسې وخت پرانستل شو چې په کابل کې د امریکا د سفارت او د ځینو رسنیزو ادارو د معلوماتو له مخې د روان کال بیا تر اوسه 13 خبریالان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی هم ډیر شوی دی. افغان خبریالان چې تل له پیښو ځورېږي اوس د دغه اپلیکیشن د کار له پیله هرکلی کوي. له ډلې یې محمد داود وایي
تابل خو احساس خوب نمیکنیم به خاطر که
دی ویزا په یو انتاری حمله کې ټپی شوم تر اوسه خپل ځای پامن کې نه احساسوم. زه هیله منیم چې دا یو ښه اپلیکیشن وي او د خبریالانو لپاره خوندي وي.
یک اپلیکیشن خوبی باشه برای خبرنگارو و تصویرداران که مسئول باشن.
خوله دې سره خبریالان د اندېښنه هم لري چې اسنه کله دغه اپلیکیشن له لارې د دوی محرم معلومات د داسې چا لاسونه ته ورشي چې د بیان د ازادۍ مخالف دي. خو د درک سافټویر شرکت د دغه اندېښنې په غبرګون وایي چې د هرې رسنۍ د خبریالانو معلومات به د همغې رسنۍ د مسؤل په اختیار کې وي نه د بل چا.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع. د پاکستان پولیسو ویلې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلې په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلی چې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پریس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غشتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې اسلم اچو په هند کې دی کنه دی. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګری وسلواله حمله وسوه. پولیسو ویلي چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل شوي دي. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غشتونکو ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلي چې حمله د دشمن هیواد لوري پلان شوې وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. دا بیلتون غشتونکو ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د چین پر کنسولګرۍ له حملې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوه پاکستانی چارواکو چې د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمینه برابره کړې وه. په کراچۍ کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شو. د پاکستان حکومت ویلي چې د کنسولګرۍ یو ویشت چینایي کارکوونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته یې د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د ادعا او پړه تبصره نه ده کړې. په حمله کې دواړه وژل سوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي وو چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچۍ کې د چین قنسولګرۍ ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ځوان افسر په نوم د غزنی له مخور څخه یو اوریدونکی لیکي طالبانو وحشتناک او د ټولو اسلامي اصولو خلاف بریدونه کوي او بیا یې غندي او خپل اصلي څیره له خلکو پټوي. محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید سوله وکړي ځکه د جنګ ټول تاوان د افغانستان دی. عبیدالله سرولی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکي حکومت باید د مولوي صاحب حقانی قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړي چې نور ترې عبرت واخلي. سیف الله جلیلی د لوګر له ازرې لیکي د حقانی صاحب شهادت د دین د دشمنانو کار دی. عبدالی د غزنی له مقر لیکي له دې ورستیو پیښو داسې ښکاري چې طالبان په داعش بدل شوي دي. فریدون حلیم یار له فرا لیکي د مرکزی حکومت څخه غواړو چې په فرا کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي ځکه چې د اضافي ځواکونو د راتګ سره د فرا امنیت ښه شوی دی. او یو بل اوریدونکی محمد له کندهار لیکي طالبان او حکومت باید نور جنگ بس کړي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې 219 پروګرامونه لرو خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن یک شنبه په یو شمیر نورو ولایتونو کې د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په قبایلی سیمه ورګزای ایجنسی کې د ورستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسطوال ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د خوست د لیوا د حملې مسؤلیت هم په غاړه اخیستې ده. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. د سوریه دولتي رسنۍ وایي پر حلب ښار د وسلوالو مخالفانو په ډزو په لسکونه تنه ژوبل شوي او یو شمېر کسانو ته د سترګو د نظر او سایستلو ستونزې پیدا شوې دي. او په اوکراین کې پرون د هغې کاختې 15 کالیزه وه چې له امله میلیونونه اوکراینیان مړه شوي وو. د ازادي رادیو خبرونه بعد ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.15 صفه اوري. د روانې خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره تاند څنګه او د غراز حقیقت سره پروګرامونه لرو.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د ټولنیز ژوند یو مهم بحث په روابطو کې د ځان او د نورو د حدونو پیژندل دي. خو ولې ځینې ځوانان دغه حدونه ماتوي؟
کله کله ځینې خلک له صمیمیت مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي.
هغوی چې ځان ته حق ورکوي چې د نورو د ژوند په هر مسأله کې مداخله وکړي یا هر څه یې چې زړه وي ورته ووایي پایلې څه کېدلی شي.
نو کله چې شخصي پوښتنه وکړه په ما ډېره بده ولګېده.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
نو درته د ټولنې اخلاقیات، کلتور، رسم رواجو څخه باید بیرون وځو.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زه فرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور تا وکړي چې همایون هیواد یې راوړوي.
شاید تاسو به هم لداسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. لا دغه مسائل سره چې ځوانان په ورځنی ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکو صدیق الله وایي له حد تیرای د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت لقبل رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکری تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکری اختلاف معمولی خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو له ده متفاوتو، دا هېڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره دي، اندې لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوهم اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ سره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باکه خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورښودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی دی ما خپل هم دغه کار راچې سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی دی ما ولله دا حد مات کړی ده. اولاً خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پورې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وروښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه کنه شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غوړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي نو دا به اسکی کې چې هغې سره هر څوک هر رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې و، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو ما نه ډېر یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې ما نه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله د اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار یې بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده، که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي. که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 15 ورځې باندې، ځینې 12 ورځې ښیي، ځینې 15 ورځې ښیي، 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي. اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوۍ وي، یو مخ دومره تېرې او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فرق کېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي.
بیا ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده، په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده. زه چې په ورځ کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش به دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې ور شریک کړي. که واره تن یاد سي له مخې مې پوه کړي ول چې زه ډېر چند ته نه یم دواله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیو کې کوشش مې وځي. که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتماً باید مراعت کړي. هغه کسان چې بالخصوص تاسې څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا یې پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېري مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلفو خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان هغه خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او هغه خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې سي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو سي دا خو یو ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو سي زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرضاً ښه کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي. په دې باندې زه هم او ته هم د یو بل چا تر مخ لکه څنګه سې غواړو یا څنګه سیو هغسې نه ښکارېږو، بد ښکارېږو، بد معلومېږو او بد تصویر هم وړاندې کړو.
دا چې په روابطو کې خپل او د نورو حدونه څنګه پیژندلی شو، که حدونه ماتیږي پایلې څه کیدی شي، او د دې لپاره چې په اړیکو کې خپل او د نورو حدونه وساتل شي کومو خبرو ته باید پام وکړو. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو.
استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف باید شي. موږ څو رقم ځان لرو؟ یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وکی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنی زان، به طور مثال زب مثلا وقت تا سر از مخامخ که من زد خپل شخصی زانس که باید روزمه، ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولنی که حضور لرو، ندر تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوست که باید بیرون نوزو. من او تاسه دقیقه شخصی مسائل طولنیز رنگ ورتبر کهو. مثلا خویا زوان دا کاکل وهله ده، دته وایم پوز چې دا کاکل دی، ولی دسی وهله ته یو بد اخلاق انسانه، دغه اخلاق ټولنیز مرز لري. ته دده مثلا کاکل یا دده مثلا دغه لباس، ولی چې شخصی بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړی. دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه ښه نه دي هغه کړي، مشخص کړي دي.
که چیرې په روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کومې ستونزې راولاړولی شي؟
امکان لري هغه ټولنې کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چېرته وي، هغې ته زه سپک ښکارم چې دغه ځوان دا ولې دا سړی نه پېژنده، او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړه، یا تیره خبره یو باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم، په اجتماع په ټولنې کې موږ تاسې یو شبکه جوړوو، دا د کړو وړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړې، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بلکې مثلا درېیم نفر د موږ او تاسې دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ او تاسې دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا ده چې په هغه ټولنه کې په هغه وخت کې زه مثلا ځان مې مطرح کړ، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میز دکې چې حالان راځه پوسه زبان هم دغه کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوس ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لاره په دوه شکلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقم یې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې، دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې، کولی شي چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ او تاسې حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ او تاسې داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور هم باید همغه رقم وپیژني، وروره څومره غږېدلی و سره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل څوک غواړمه مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ما ته معلوم شي.
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګورې، ستا عکس العمل باید هغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم، پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه؟ که ته متوجه نه شي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایمه که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ او تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لګ زره خراب شوی ده. موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو ورته وایي چې دا کار مکه خدا سپېړه وهل خپل بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده. نو بعض وخت موږ تاسو دغه نور ته چې اشتباه کوي یا حد کوي دوی نه باید ملامت کو. په خره روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
اړیکو کې هات شاکل په دې معنا دی چې د یو بل احترام وشي او دوه یا ډیر خلک په خپل اړیکو کې د راحتۍ احساس وکړي. هغوی چې د ګرانښت د لمنځتلو په خاطر چوپ پاتې کیږي او مقابل لوري ته یې د حدونو د تیری په اړه نه وایي، کیدای شي په همدې سبب یې ګرانښت هم لمنځه لاړ شي او اړیکې یې خراب شي. درنو اوریدونکو، دا وعده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراغ لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په بریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشتون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل لدین کوچی په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت دملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختې او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړې. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کو او یو څه فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کوو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی 360000 کارګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې په دغه کارګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لای هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې کوم حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید لاغې سن باید اتلس کلونه پورته وسی، او خاصتا موږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضی یتیمان او بعضی هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولای چې هغه خپل مکتب وي، یا اکثره بعضی خلک دي چې هغه وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 3 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپل هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغه تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي، یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه مونږ څېړلې ده، ځکه دولت نشته چې دولت هغه سپورټ کړي، داغه ته د امکانات یو څه ذریعہ برابر کړي چې د یتیم دي او بل ځای کې د دې لپاره د هغه روزي یا د هغه د امکانات برابر شي. ورته بیا مونږ چې وګورو وی چېړو، بیا مونږ مجبور چې ځکه چې هغه مجبور چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمون باندې هغه اخته کیږي. نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی. د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاسته مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غینه وروسته تاسو ورته کار ورکي بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي. بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله د یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاسته د خلکو ته کار ورکوي کنه سم
مون تقریبا په څو برخو کې چاول خپل چې مونږ ځوانان شلې په څلور برخو مشلې چې هغه فیصد چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي چې یا صحیح ځایونو ته رسیدلي یا لا تر اوسه هغه د دولت هم د سرسین لري. دویم هغه دي چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دي چې هغه د وطن نه فرار کې مجبوره کیږي کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې دغه مونږ وو چې هغه ځوانانو لپاره کار زمينه برابر شوي. په دغه دوه برخو کې تقریبا یو څو ځلې مونږ مخکې د پولیسو خدمه مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې چې کېدل شي هغه لاسي صنایع چې کېدل شي چې د پارکای صنعتي کې یا نورو ځایونو کې داغه ته ورتیا لري چې ضرورت لري چې هغه پاغزه کې د بندیانو ته څه کار زمينه برابر شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغه د نشئی صحیح مرکز نه چې د نشئی خلک پاغې کې درملل لاندې دي هغه سره په خپل د وزیر صاحب سره مخکنه هم موږ په دې باندې خبره کړو چې کېدل شي پارکای صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان اولیږو هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي هغه ته په داخل دغه صحیح شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي دا غنه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدی شي دوی د صحت یا بشي او دوی صحتمند شي نو هم کولی شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمينه برابر کړو. ولی بعض وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه وسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعده چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو او یادوی نه نو دې کې اوسه تاخير راغله دی. ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی د هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخله د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطنم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریزو نزیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات په افغانستان نه بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي. ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي.
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري. د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چې دی تر دې دمه فعال نشو او په کندهار کې برعکس هلته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی. بلتی رسو کلونو را پدې خالته بلابلې فابریکې په ټپه درېدلې دي. دلایل څه دي او ولی تاسو د دولت لوړ پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولتي برابرۍ کې تر اوسه نه دي برابر شي؟
ګوري تنابه دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندز به تشریح کوم کندز دی په همدغه سي په خوست کې دی لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنه دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنی وي. دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري. یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډیر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی. آیا د دې د کاریابۍ په خاطر د هغه ځوانان چې هغېزه کې کار کوو هغېزه کې دوکانداري کول هغېزه کې په یو فابریکو کې کار کوو دوی لپاره څه زمینه برابر شوې؟ نو په دې کې لا تر اوسه یعنی التم د چې جناب رئیس صاحب جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړې و چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زمکو د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ شي په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوې دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې. متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بی اتفاقی نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ او نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې په دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده. یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشاهي او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید ورکړي. په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې. همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید ځمکې دوی ته ورکړ شي. ول دا نوې ځمکې خو څهکه چې چاته یې ورکړي د هغې مشکلات هم حل نه دي. په هرات کې د څلورم فاز پیشنهادونه شوي چې باید زر تر زره توضیح شي. نو دغه مشکلات شته چې دې ته زمونږ یا شورای عالي اقتصادي یا خاصتا رئیس جمهور دې ته ډېر فکر نه کوي، ځکه موږ څو ځل دا پیشنهاد کړی په میډیا کې، کانفرنسونو کې، پیشنهادونو کې، د دوی سره لیدنو کې مشخص شپږو پیشنهادونه موږ ورکول چې موږ نه غواړو چې دومره پیشنهادونه چې هغه نه ده افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه لپاره یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي. موږ موقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې موږ ورسره اختاستو باید دا زر ته زر حل شي.
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري، هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي. ولې قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیداتو ته؟ په داسې حال کې چې موږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو، غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي، خو چې نرخونو ته وګوري نرخونه لوړ وي، نو فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې له افغاني تولیداتو استفاده وکړي.
بالکل، زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو ته معلومات درکړم. موږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو، کانفرنسونه نیسو یا خاصا فابریکونه لیدنه کوو، هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کړې ده هغه تقریبا چې کمه سرمایه گذاري وړه فابریکه د $15,000,000 نیولې تر $1,000,000 پورې کړې، هیڅ وخت هغه نشي کولی چې بې کیفیته شی تولید کړي. په قیمت کې بیرته راځو، قیمت کې که چیرته پاکستان ته لاړ شو، ایران ته لاړ شو، هند، ترکیه او چین، دغه 15 ملکونه دي چې زموږ په افغانستان کې د 90% نه ډېر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډېر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو راهیسې دا د دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډېر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږه که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره شپږ واره برق ځي. مونږ تقریبا دا 13 میاشتې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، دغې مسلکی او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزی چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته، تاسو یو چانه بودیجه خلی یا فنډ خلی، خلک راولی، هغه یو برخه کې ټریننګ کوي چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړي، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوي مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، داغه ته بیمه سیستم ورکو، هغه ته رهایشي سیستم، امنیتی سیستم باید سہولت وسی. نو کله چې دا وسی نو نشو کولای چې مونږه په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږه د کمپنی لګول کیږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولای شو چې د بهرنی صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو کومنګ ګورو همدغه ملی صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه گذاري کړي او په دې مقابله کې اخته دي چې دولت دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دی سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي. د دوی په مقابل کې که ګټه ډېره کمه وسي، که په تاوان هم یو څه وسي، خپل فابریکې فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعتو تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به موږ سوال و خیرات کوو باید په خپل ټیکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویلي د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړي. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس ته د هند ته څه تولیدات تللي، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغه بېرته ریجکټ کړل چې دا بېرته افغانستان وسن کرایم به ورکړه کداغه سیستم د قاچاکی لارو مخه ونیسو کداغه باندې هم کار وشي یا تعرفه د 50% پورته شي ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زب کومه برخه کې څومره تولید لرمه زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي کداغه سي ار برخه لپاره مونږ پلان جوړ کو او په افغانستان کې دوی حمایت کو دوی ته برق ورکو دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکو د دوی لپاره ځمکه مفت ورکو د دوی لپاره د بیمه سیستم جوړ کو د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هیڅ باید یو یو احساس یو کانفرنسونه یو اشتهار یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیدات نه استفاده وکړي او رقابت ډیر اسانه دی او مخه نیول شو ان دغه سي بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدل او خاص تر ډیرو مشکلات سره بخت یې اساس او به دام د منځل
ډیر زیات مننه صفه کور ولاند
ژوند لزهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تا ژوند لزهرو تک پاس ولان نیم چکی